شوی د امریکا غاګ دی وی د هلو وی خبرونه کې تاسو قربانه منځه شهید تاسو هر کله وایم د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د خپل سیاسي دفتر یوناما د کار د مودي غځولو په اړه تیر ورځ غونډه وکړه او د ملګرو ملتونو عمومي مشر په کې د افغانستان د حالاتو په اړه خپل تازه ریپورت وړاندې کړ د انټونیو ګوتيرش دغه درې میاشتنی ریپورت ته د افغانستان حالات او د نړۍ پر امن یې اثرات سر لیک ورکړ شوای دی چې په کې د 2023م ل نوومبر تر 2024م کال د فبروري د افغانستان د حالاتو په اړه لیکل شوې دي دا غ ریپورت کې طالبان په خپل کابینه او فیصلو کې خلکو ته د پراخي برخي نور کول لکه بل ناکام بلل شوې دي ریپورت وایي چې د طالبانو چارواکو په سیمه ایز او ملي کچه د خلکو د ګډون لپاره په رژمنو او هڅو باوجود په دې برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی راپور زیاتوي چې افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه د ریپورت یو برخه کې راغلي چې د تیر کال په پرتله 80% امنیتي پیښې ډېرې شوې دي په همدې موضوع باندې چېډونکو سره غږیږو هیله ده د خبرونې تر پای را سره مل وسی بل ورته یو بل موضوع هم ستاسو سره غواړو چې په خبرونې کې شامل کړو چې د امریکای صدر جو بایدن به نن شپې 9 بجې د کانګرس د دواړو ایوانونو ګډې غونډې ته د سټیټ اف د یونین په نوم خپل کلنې وینا کوي چې په کې به د خپل کابینې لاسته راوړنې بیانوي د کانګرس غړي به د امنیتي مرستو منځوري ته هڅوي او خلک به قانې کوي چې د نومبر په صدارتي ټاکنو کې بیا یې رائے ورکړي په همدې موضوع بغږی ګور سره په خبرونه کې ملوسي د یوې لنډې دمی ورسته راځو د مالچامو مننه کوم زموږ سره د مهال په خبرونه کې ملګری کېږي زموږ همکار او د ډیوی خبريال شعیب زاده صاحب د وایټ هاوس نه چې حالت ورغلې دي او تاسو سره به د نن ماخام په اړه تفصيلات شریکوي هغه تر کله وي سړی مشي په خیر اغلی شعیب زاده صاحب
ډیره مننه منزه سړی مشي تاسو هم مقدمونو کتونکو او لیدونکو ته هم سلامونه په نیکه هلي
وعليكم السلام مننه تاسو خو هلته په سپینې ماڼۍ کې په وایټ هاوس کې څنګه د ماحول څنګه د تو دې
لا خو ډیر وخت دی او څنګه تاسو وی چې د غوینه به نه بجې کیږي نو د میډیا خلک راغلي دي لکه ډیر غنښت ده خو د تیرې هفته چې کوم دلته کې هغه بل غونډه شوی وا چې کوم د نړۍ زړورو مېرمنو ته چې کوم ایوارډ یا جایزه ورکول کړي هغه شان غن غوډ نشته خو بیا هم نن ورځ مهمه ده د امریکا د میډیا غړي چې کوم دی امریکایي میډیا چې کوم د هغه خلک راغلي دي نورم په وایټ هاوس کې بهر لیدکي غن غوډ ډیر ده
شعیب زاده صاحب نن ما خام لکه چې مو ویل د امریکای ولسمشر جو بایدن په خپل ولست وینا کوي څه تامي دي چې په کومو موضوعاتو باندې خبري کوي
بېلکل په نظر لکه شانتي تفصيل خو تاسو وړاندې هم کوچې نن با دغه دوهونو ایوانونو غړي غونډه ته وینا کوي د امریکا ولسمشر جو بایدن او په دې کې چې کوم د اوسه پورې په امریکای مطبوعاتو کې سره غلي دي اته روس چې صدر بایدن کوم خبري کړې وي یا دا چې کوم امنیتی سلاکار دی هغه دا وایي چې صدر بایدن با په دې وینا کې امریکایانو ته د کانګرس د دوهونو ایوانونو غړو ته په دې تیر د صدارتي موده کې په خپل صدارتي موده کې چې کوم غټي راوند نکړی دی هغه به ولست بیانې او د کانګرس دوه قانون ته په دې کې بزیاتې خبري هغه کې دي چې په اقتصاد باندې و کی د صدر چې کوم پلویان دی هغه وی چې د امریکا اقتصاد خشوي دی دلته د بیروزګاری کچا کم شوي د کسوم چې کوم هدف تي خو دی هغه ته نه رسیدلی خو وی چې د تیر چې کوم صدر او دغه په وخت کې چې کوم د بیروزګاری شر او دغه نه دغه شر کم شوي دا بل د ترڅنګ په امریکا کې د ګرانی تاسو معلومه ده چې ګرانی زیاته و هغه هم لګه کم شوي دا خو بیا هم د صدر ناقدین وی چې هغه شانتي کوم چې کوم دی ټاکل وزانته یا هدف یې خو دی او هغه شانتي نه ده کوم چې وی خو کوم په کې راغله ده د دې ترڅنګ باندې په امریکا کې د نن د اقتصادي پرمختیا بیا د اړانو جوړولو باندې باس کوي او په نړیوالو موضوعاتو کې یا په خارجه پالیسۍ کې دوه مهمه مسلې دي یو د یوکرين جګړه ده او بل د اسرائیل او حماس ترمنځ چې کوم روانه جګړه ده په هغه با د کانګرس چې کوم غړي دي یا د دوه ایوانونو غړي دي هغه سره هغه با قانې کوي او د ترڅنګ امریکایي ولست په دغه باندې خبرې کوي ځکه تاسو ته معلومه ده چې د یوکرين د جنگ د پاره نور چې کوم امدادي پیسې دي هغه ریپبلیکن ګوند هغه کې خنده چولې دي هغه پیسې منځوري لاغي نه دور کړي او بل خو د اسرائیل او حماس ترمنځ چې کوم جګړه د امریکا د نن په دغه جګړه باندې نیوکه ډیره زیات روان دي او صدر با په دی وینا کې کوشش کوي چې دغه دوانو مهم مسلو ته یغه دغه دوانو جنگونو باندې هم رڼا واچي او په دې باندې به هم امریکا یو لس او د کانګرس ته دوانو ایوانونو غړو ته با وای چې دغه یوکرين د مرستې لپاره څه کوي او د اسرائیل او حماس ته جګړه خودرولو یا پای کې رسوندې لپاره څه کوششونه کوي.
شعیب زاده صاحب دا مهال امریکایي مطبوعاتو باندې کوم بحثونه روان دي د نننی سټیټ اف د یونین په اړه دوی څه وایي او د دې ترڅنګ نظر پوښتنی څه وایي خلک په دې اړه څه وایي چې د بایدن انتظامیه ته کوم چیلنجونه دا مهال مخ دي چېډونکو په دې اړه څه نظرونه لري؟
بالکل امریکایي مطبوعاتو کې د غنن وینا په هکله باندې هم تفصيلي ریپورتونه راغلي دي. زبا دوا اخبارونه د امریکا چې کوم متلي ورسپانې دي نیویورک ټایمز او واشنگټن پوسټ دا غي ذکر وکم واشنگټن پوسټ نن یو تفصيلي مضمون ورکړی دی هغه د بایدن په چیلنجونو یا په مشکلاتو باندې ورکړی دی او په دغه کې ذکر کړی دی چې صدر بایدن ته چې کوم چیلنجونه دي یا د هیوا دننه چې خلک په کوم خبرو دا غنې لمن دي یا خفه دي هغه چیلنجونه باندې زیات باس کوي. په هغه کې د اسرائیل او حماس جګړه دا بیا د اوکرين لپاره چې کوم امرستي پاغه باندې او بل په امریکا کې درنه د اقتصاد پاړه باندې هم ځنی خلک اندېخمن دي نو دغه یې د چیلنجونو ذکر کړي دي. بیا د امریکا نیویورک ټایمز اخبار یو مضمون لیکلی دی وغوي چې صدر با په خپلو کامیابو باندې خبرې کوي یا په هغه باندې با خلک خبروي. تر ورو صدر په یو ټورنیزو رسنیو باندې پیغام کوي ویلي هم چې مونږه کمی کامیابی ترلاسه کړي دي داغه نه امریکایي اولس خبرو او د نیویورک ټایمز اخبار په دغه مضمون کې راغلی د بایدن چې کله په صدارت کې راغلی نو هغه د اقتصاد لپاره چې کوم پلان اعلان کړی او بایدنامکس وتاغي وي نو نیویورک ټایمز وایي چې په هغه به امریکایي ولس خبرې چې دی په دې 13 دریو سلورو کلونو کې کم اقتصادي ګټه ترلاسه کړې دي او د روان دورې لپاره ځکه په نومبر کې بیا انتخابات کیږي په روان دوره کې به صدر جو بایدن چې کوم دی هغه د امریکایي ولس ته یو پلان وړاندې کوي چې کدا بیا صدارت ګټي او بیا صدر جوړیږي نو هغه به د امریکا د اقتصاد کورو لپاره پر اتلونکو دوره کې بیا څه کوي.
ډیر زیات مننه شعیب زاده صاحب چې تاسو راغلی زموږ سره مل شوې په خبرونه کې. تاسو ته هم وګ دورس پرته دا کار هم ډیر دی نو تاسو ته خې چارې غواړو سلوړه او آباد اوسئ.
ډیر مننه مننه.
اړې وی ګران ولیدونکو او ورېدونکو خبرونه دوام لري لکه څنګه چې وړاندې مو د موضوع په اړوند تاسو سره لږوندې معلومات شریک کړل چې پرونی غونډه کوم چې د ملګرو ملتونو غونډه و د افغانستان په اړوند پکې ډیر بحث شوای دی په تفصیل سره او په دې اړوند غواړو چې تاسو سره تفصیل شریکو په خبرونه کې. زموږ سره د نیویارک ښار څخه ملګری کیږي د ډی وی سیډونکو او سینیئر خبريال جهانگیر خټک صاحب چې هغوی تر کله وایو سړی مشه په خیر اغلی خټک صاحب خبرونه تا
ډیر مننه منزه صاحب تاسو ته کتون کوریدونکو ته ډیر سلامونه احترام
مننه ژوندې اوسې کتم خټک صاحب څو شی وی وړاندې زموږ سره زموږ همکار شعیب زاده صاحب د وایټ هاوس نملګری شوی وو نن به سټیټ اف د یونین هم وی نن ماخام با ولسمشر جو بایدن ولست وینا کوي خپل کورنۍ او بهرنۍ تګلارې او د دې ترڅنګ د پالیسيانو په اړوند به هم خبرې کوي د ننګونو په اړه به هم غږیږي خو د دې موضوع ترڅنګ دا مهال کومه زو چې زموږ د سیمې سره تړاو لري او ډیره زیاته تاوده ده هغه پرونی غونډه ده چې پکې د ملګرو ملتونو عمومي مشر د افغانستان د حالاتو په اړه تازه ریپورت وړاندې کړ. د دې ریپورت مهم ټکي څه وو خټک صاحب کدا تاسو له غونډې د لیدونکو سره لومړی شریک کړئ؟
بالکل چې کوم ریپورت پرون د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال د طرفه شایع شوی دی دا هر درو میاشتو پس راځي او دا بیا ملګرو ملتونو امنیتی شورا کې پیش کیږي او نو پرون هم دک شوی دی د ریپورت باندې البته خبرې هم شوی دی یو نام دک چلتا ایجنډا باندې دوه خبرې وي یو خو دا ریپورت چې کوم د سیکرټری جنرال د طرفه راغلی دی او دویم د یونام چې کوم د یونایټډ نیشنز اسیسټنس میشن فار افغانستان یعنی چې د افغانستان د مرستو د پاره د ملګرو ملتونو چې کوم سازمان دی د هغه مینډیټ هغه وخت ختميږي لګیا د قانوني توګه باندې پدې میاشتې ولسم نیټه باندې نو الته کې پدې باندې هم بحث کېدلو چې آیا دا مینډیټ مخکې کړل شي یعنی یو کال ورته نور ورکړل شي او دا چې آیا دا ضروری ده چې افغانستان د پاره یو خصوصي استاد د ملګرو ملتونو د طرفه هم او ټاکل شي پدې باندې هم خبرې کېدلې او الته کې چې سمره دا رپورت تک ځاول راشم نو رپورت کې په طالبانو باندې الته کې یو څو خبرې دي یو خدای هغه کې ما په خیال چې مونږ ډېر کم داسې کتلې دي چې د ریپورت کې هغه دا وایي چې طالبانو دنه هم ډېر زیات تقسیم دي حکومت په جو چلولو په حوالہ پالیسو په حوالہ تقسیم شته دي او دویم دا چې الته کې خزو باندې چې کم ظلم جبر او زیاتې کی جنکو باندې چې کم ظلم جبر او زیاتې کیږي هغه تعلیم نه محروم کړل شوې دي خزه د قومي ژوند نه بهر کړل شوې دي او هغه د وجنه په افغانستان کې اټول کم صورتحال دی هغه ټیک نه دی په دې حواله سره چې کم دا یونامه مشره ده او د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال خصوصي استاد هم دا روزا اوتنبایا اغه هم الته کې خپل وینا وکړله او چې کم د ملګرو ملتونو دا رپورت دی په دې کې روزا اوتنبیوا اغه پکې ډېر لوی کردار لوبول له هغه اغه وینا ډېر مهمه وه ځکه چې هغه کې هغه ټول ټکي شامل وو چې کم د دې رپورت کې دي خوده نه اول د اغه چې کله خبر وکړه هغه نه پس جاپان چې کم د وخت د ملګرو ملتونو امنیتي شورا صدر دی امریکا روس جنوبی کوریا گیانا چین برتانیا سویټزرلند فرانس اکواډور سلووینیا مالټا افغانستان نصیر فائق صاحب ولتا هند او پاکستان او ایران د دې چې کم مندوبینو اغه الته خبرې ترې وکړلې او خپل وینګان وکړلې کو چې کما خبره اوتن بیوا وکړله اغه دغه مهمه وا چې یو خدای چې خپل د بند کار کړي دي اوتن بیا په خپل تعلق د مرکزی اسیا سره دی کرغستان سره تعلق دی د کرغستان کال 2013 نه یو لسم پر د کرغستان صدر هم پاتې شوی دا نو هغه دا رپورت ډیر مهم دی نو هغه په دې رپورت باندې ډیر کار کړی دی نو هغه دا ویل چې هغه هم د خبرو کړه چې یو خو آربیټری اریسټس یعنی د خزو غیر قانوني توګه باندې نیون تر په دې خبره چې هغه حجاب چې کم تشری طالبانو حکومت کوي هغه مطابق هغه حجاب نه اچولې نو په دې دنیا په دې بنیاد باندې خلکو خزه نیول هغه باندې بندیزونه لګول او دې یو ډیر لوی چې کم نقصان کیږي لګیا دی هغه دا چې هغه د ذهني صحت باندې دا ډیر منفي اثر کوي لګیا دی هم تک شانته چې کم د خزو او جنکو ته سکولونو نه لری پاتې کړل شوی دی تعلیم نه لری پاتې کړل شوی دی او کار کاروبار نه لری پاتې کړل شوی دی نو د وجه نه هم د خزو چې کم پبلک لایف دی یعنی چې کم د عمومي قومي ژوند دی هغه نه بالکل بهر کړل شوی دی او دا چې هغه ته ډیر زیات ذهني او جسماني زیان رسی لګیا دی بیا یو بل شی چې کوم هغه کې ډیر مهم وو یعنی دا درې سلوټه کې هغه ویل یو خدای ویل هغه چې خزو انجنو باندې هغه بار بار دا خبرو کوي چې جبر روان دي دویم دا چې هغه افغانستان کې جسمانی او د مرګ سزاګانې یو ځل بیا باقاعده یعنی پبلک اگزیکیوشنز یعنی خلکو په مخ کې د مرګ او سزاګانو ورکول وغیرہ بیا شروع شوې دي بیا دا چې په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت نشته دی د دې ذکر هغه کړی دی او بیا دا چې اقلیتونه د قومي ژوند نه بهر کړل شوی دی یعنی خزه او ماشومان هغه کړل شوی دی ورسره اقلیتونه هم د قومي ژوند نه بهر کړل شوی دی او بیا دا هم هغه دا ویل چې افغانستان نړۍ د پاره یو ډیر لوی چیلنج دی همدغه وجه نه ځکه چې د افغانستان کې چې کم د وخت حکومت دی هغه د ته پالیسي تر لاسه کړی دی چې کم د نړیوال قانون سره په چوکاټ کې نه دی هغه نه بالکل برخلاف دی او ورته دا چې یو خبره کې وکړه چې د دې کې شک نشته چې افغانستان کې د وخت لګ امنیت شته دی هغه ورته دا هم ټکي واچولو چې د امنیت قیمت ډېر دروند دی چې کم افغانان لکه ورکوي په خصوصي توګه خزه او ماشومان نو او امید وګه باندې خبره وا چې کما کې وینا وکړه دا ریپورت په بنیاد باندې و به ورسته یو پریس کانفرنس هم وکړلو هلته کې هغه نه دا تاسو وکړل شو چې آیا دا وخت راغلی چې طالبانو حکومت دې په رسمي توګه ومنل شي، ځکه چې خپل وینا کې اوتون بیوا خپل دا ویل چې پکار دې طالبانو حکومت سره مونږه اړیکه دومره حد پر وساتو چې خبرې اترې کیږي چې دا کیسه نه ساري کیږي. چاته تاسو کو چې آیا تاسو دې د لپاره هم کار کوي چې طالبانو حکومت په رسمي توګه ومنل شي؟ نو هغه وی چې نه د دې امکان دک نشته دی چې طالبان تر اوسه پورې هغه چې کم شرایط دي، دا هغه شرایط نه دي چې کم ملګرو ملتونو یا نړۍ یې دي، بلکې دا هغه دي چې کم عمومي اصول دي د یو خ حکومت د پاره په نړیواله کچه چې هغه د نړیوال رورولې برخه جوړ شي. افغانستان کې هغه طالبان حکومت تر اوسه پورې نه دي پوره کړی، نو ځکه هغه پورې هغه دا امکان رد کړلو چې طالبان حکومت به په رسمي توګه منل شي. نو دا یو ډیر شپاړس پاڼو باندې مشتمل دا رپورټ دی د سیکرټری جنرل، او چې کم بیا د دې چې کم بنیادی نقطې وي هغه او تنبه خپل هغه کې وي، او تر بیا چې کم نور د ملګرو ملتونو چې کم امنیتی شورا غړي دي چې کوم ذکر ما اول کړلو، هغه کې هم هرچا تقریبا دوه شیزونو باندې ټول متفقو. یو دا چې دا یوناما منډیټ د ایکسټند کړل شي، یعنی دا یوناما چې کم وخت هغه د تجدید وکړل شي یو کال د نورم د ته ورکړل شي. دویم دا چې د ملګرو ملتونو چې کوم مشر منشي دی انټونیو ګوتریز، هغه د طرفه چې کوم یو تحریک شروع شوی دی چې پکار ده چې ملګری ملتونه یو خصوصي استاد او ټاکی افغانستان د پاره، نو د دې مرګرتیا لکه هر چا وکړل، حمایت هر چا وکړل. ولته تقریر کې د امریکای چې کم نماینده دی هغه خپل تقریر کې د دې خصوصي ذکر وکړلو، او دا یو چې دا نماینده او ټاکل شي، نو دا چې وخت چې کله نړیواله کچا باندې ډیر سره روان دي، نو افغانستان د نړیوال چې کم سیاست دی هغه نه بهر نه وي، بلکې همیشه به د افغانستان چې کم چیلنجونه دي هغه به نړیوال ورولۍ ته نه خبريږي کدا خصوصي استاد او ټاکل شي.
خاطر سه په دغه ټولو موضوعات باندې تاسو ډیر په تفصیل سره غږیږئ لګي، او ډیر ښه معلومات دي د لیدونکو د پاره. هم په دې باندې به نور بحث هم کوو. تاسو دلته په افغانستان کې د نننه چکو میننګونی دي د ولست لپاره کوم چیلنجونه دي، اقتصادي د دې ترڅنګ بشري چې تاسو ورته اشاره وکړه، د دې ترڅنګ خپل په د ملګرو ملتونو کوم ریپورت چې راغلی دی پاغه کې د دې ذکر شوی دی چې افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه د تیر کال په پرتله 80% امنیتي پیښې زیاتې شوې دي. دا خبر د نړۍ او د سیمې لپاره څه معنی لري؟
دا ډېر زیات معنی ځکه لري چې ګوري تشویش اوله ده نه نړیواله کچه باندې شته دي، لکه ما تاسو ته وویل چې نړیواله رورولې اول یو څو شرایط هیو طالبانو د پاره چې کم کې ټول شمول حکومت او چې کم کې افغانستان خوره به د غیر چې کم نور هیوادونو د غي خلاف به نه استعمالېږي، افغانستان به ترخګرو د پاره به یو ځل بیا کور نه جوړیږي. دا ټول هغه شیزونه په دې ریپورت کې وایي چې د کې زیاتواله راغله ده، یعنی دلته کې نه یوازې دا چې وایلنس یعنی چلته کې چې کم جنگ جګړې دي مختلفو سیمو کې هغه کې زیاتواله راغله ده، لکه تاسو ته 80% هم د ک شانته د ایران د طرفه هم د پرون د تور لګول شوې دي چې افغانستان نه چې کم د نارکوټکس دي چې کم د مختلف منشيات دي د هغه چې کم سمګلینګ دي هغه کې هم 80% زیاتواله راغله ده چې کم طالبانو نن رد کړي هم دي. ویلا مقصد دا دی چې په دې ریپورت کې بالکل دا ویل شوی دی چې کایو طرف ته امن شته دی چې کم سزاینو کې پیچې دی، یعنی سزاینو کې شته، سزاینو کې حالات هغه مرخنه دي. په دې باندې دا ټینګار شته دی، او دې باندې تشویش نور هوادونه هم کوي لګیا دي. او پرون په ملګرو ملتونو کې موږ دا اوم قتل دکه چې ایران دا نقطه اوچته کړله، د هغه مندوب چې زمونږ سره پوله ده خلک راضي او مونږه په خپل پوله باندې چې کم انتظام دی هغه مضبوطول غوړو، خو مونږ به بندیزونه دي، مونږ هغه پیسې نشو لګولې. او دا یو مسله ده، او دا چې هغه هم اگرچه یوناما چې کم منډیټ دی هغه کې چې کم زیاتواله دی هغه ذکر یو کړلو، خو هغه دا تشویش اظهار وکړو چې افغانستان کې چې کم ترهګر دی او دو موجودګی نه، او چې کم سمګلینګ دی دینه ایران د پاره ډیره مسله ده، او چې کم کډوال دي. پاکستان چې کم مندوب هغه هم بالکل مکه خبرې وکړلې تقریبا چکم کې هغه داګیله وکړه چې طالبانو موږ ته ژمنې کړې دي، خو بیا هم هغه تر اوسه پورې ټي ټي پی او نور ترخګر تنظیمونه په خپل خوره ساتلې دي، او هغه د موږ لپاره خطر ده. ګرچه هغه هم د دې خبرې تایید وکړلو چې په کار ده چې یو نوو منډیټ دم زیات کړل شي، او دا چې یو خصوصي استاد دې هم د ملګرو ملتونو طرفه افغانستان د پر او ټاکل شي، ورسره هغه غوښتنه وکړه چې طالبان د خپل رویه بدل کړي. نو که تاسو وګورئ یو طرف ته رپورت کې د دې ذکر شته دی چې کم تاسو اشاره وکړه، نو بل طرف ته هغه ذکر باندې مختلف د سیمیز هوادونو د طرفه کمنټ هم راغلی، نه هغه په خپل رائے هم ورکړه چې او بالکل دا سکیږي لګیا دی، او دا موږ د پاره تشویشناک خبره ده. نو دا د نړۍ د پاره هم تشویشناک خبره ده، ځکه چې اوس په میډیا کې داسې مزامین هم راځي لګیا دي، مغربي میډیا کې لګیا دي چې کم کې دا خبره کیږي چې آیا افغانستان هغه طرف ته خونه دی روان چې کله 2001 نه اول چې کم ترخګر بریدونه شوي او افغانستان په خوره داسې ترخګر موجود وو چې کم بیا ورسته په امریکای باندې برای راست حمله وکړه، نو آیا هغه حالات خو نه جوړیږي؟ په دې باندې بیا بحث شروع شو دی. وجه دا ده
خټک صاحب، تاسو دلته مهم خبرې ته اشاره وکړه، تاسو خبرو ته او د دې وجه باندې به هم غږیږو، تاسو به د دې تفصیل هم دلیدونکو سره شریکې. خو ملګرو ملتونو امنیت شورا په غونډه کې د پاکستان استازي منیر اکرم د تحریک طالبان پاکستان ډله د نړۍ لپاره یو خطرناک ډله بللې ده، او یو خطرې بللې ده، غوښتنه کړې ده چې ملګری ملتونه باید په دې اړه پلټنی وکړي چې ټي ټي پی ته جديده وسله د کوم ځای په لاس ورغلې ده. آیا دا اشاره بیا هم په افغانستان کې واکمنه طالبانو ته ده؟ آیا دا موضوع به په طالبانو باندې نړیوال فشار زیات کړي او که څنګه؟
زما په خیال به زیاتې، ځکه چې پاکستان مسلسل پاکستان چې کم حکومت دی هغه دا داوا کوي چې کم ترخګره کې چې کم وسله استعمالي کې ډېره جديده ده، دا هغه وسله نه ده، بلکې دا هغه وسله ده چې کم ناټو ځواکونو په کېدې شدل تپریخو دلی، دا هغه وسله ده. مطلب څه شو چې طالبان او واک پورا په افغانستان موجود دی، نو دا ولې دا چې الته کې موجود ترخګره ډلې هغه وسله استعمالوي چې کم کې نایټ ویژن ګوګل دم شامل دي، یعنی چې کله تیارې کې تاسو ته مخه تسلی دي شي، هغه قسم ته چې کومه وسله ده هغه هم شامل کیږي لګیا ده. نو هغه وایي چې دا چرته ناراضي، نو زما په خیال طالبانو نه ځکه خو د پلټنو خبره کا پاکستان کوي، او ورسره ایران مې روي، ایران هم تنه ګلمند، نو هغه د اټول چې کم وینا ده هغه دا چې ګوري تاسو خپل خورې باندې داخلك مپرګ دی، الته کې داعش هم شته دی، الته کې ټي ټي پی هم شته دی، الته کې چې کم نور مختلف ترخګر ډلې دي چې چا تعلق د چین سره دی او سویلیا آسیا سره هم دی، هغه الته کې موجود دي، او هغه کې صدا سره ډلې دي سر خلاف کو طالبان کې نن چې جنگيږي چې کم کې داعش ذکر بزو کم خو چې کم دا نور ډلې دي چې کم برای راست پاکستان باندې حمله کوي په ایران کې خدا سے پېښ نه دي شي، خو پاکستان کې ډېر شوې دي. نو زما په خیال پاکستان چې کله دا خبره ډېر پټنګار کوي چې ګوري دا مسلسل کیږي لګیا دی، دا زموږ د پاره هم خطر ده، د سیمې د پاره هم خطر ده، او دا چې د دې پلټنې پکار دي، نو د دې مطلب څه شو؟ مطلب خدا شلو چې پلټنې په چا متعلق کیږي، هغه خلکو په باره کې به کیږي چې چا التا واک دی، چې یا څوک دا داوا کوي چې زمونږه پورا افغانستان باندې واک اختیار شته دي، نو که واک اختیار شته دي نو بیا نړۍ ته دا جواب ورکول پکار دي چې دا وسله دوه ترخګر ته لاس ته څنګه راغله.
خټک صاحب، یو روسي پښتنه هغه دا چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو عمومي منشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبایا ویلي دي چې د طالبانو چارواکو ورته ویلي چې د دوه په غونډه کې د هغوی نه غډون د دې غونډې د ردولو په معنا نه و، بلکې د غډون د نه غډون لاتي طالبانو ته د افغانستان په اړه په بحثونو کې په بشپړ ډول د خکیل تیا په توګه یا د خکیل اړخ په توګه د چلن نه تر سره کېدو او د اندېښنو لامل و. طالبان په ملګرو ملتونو کې لکه څنګه چې تاسو وړاندې هم ذکر وکړ، د خپل استازي په سر هم لانجې کړې دي. آیا په رښتیا طالبانو ته په دې بحثونو کې په مکمله توګه ونډه نه ورکول کیږي، او که دوی خپل ګډون نه کوي؟
ګورید، ما په خیال دواړه دي، ځکه چې کله طالبانو ته دعوت ورکړل شوی او دوها چې کله دا میټینګ شوی ورسته تلسم او نونسم نیټه باندې دی میاشتې ورستو میاشتې، نو هغه کې یو شرط دا بالکل کې خوده لشو چې تاسو به شک چې په دې غونډه کې بکې نه خو تاسو ته بدا حق نه وی چې نور هوادونو سره لته کې تاسو خپل سفارتکاری او کیسه کې تاسو حکومت نه لکه چې تاسو نړیواله کچه منه لکیږي نه. نو په دې بنیاد باندې هغه ته دا حق نه ورکړل شوی، دا خبره درسته ده. خو سوال دا دی چې په نړۍ کې ګوري اوس دوه هغه دي لکه دوه لوی لانجې دي. یو خدا ده چې یو طرف ته سلویخت ملیون افغانان دي قربان دي، یو حکومت دی چې څوک داوی کوي چې موږ هر افغان نماینده یو، او خو هغه بیا هر افغان چې کم حق دی هغه نه مني، نړۍ ته دا تقاضا کوي چې دا حق افغانانو دی هغه ته ورکړي. نو هغه نه ورکوي نو په دې باندې نړۍ سره لارې تر ډېره محدودې دي، ځکه چې بندیزونه شته دي. متکی صاحب چې نن هم چرته بهر سفر کوي کنه، نو اول ملګرو ملتونو اجازه اخلي بیا غنه پس دي. اولې چې هغه باندې هم هغه تور فهرست کې هغه نوم دی، هغه ته خصوصي اجازه ده. دیار لس کسان دي چې چاته دا اجازه ده چې هغه بهر سفر کولی شي، نور باندې هوټلو باندې بندیزونه دي. نو هغه د پاره دا یو مسله ده. نړیواله کچه باندې اوس یو ډیر لوی سوچ را روان دی چې کم تاسو غري د ورلد بینک دا ورسته هفته ورلد بینک یو فیصله کړی دا چې افغانستان ته چې کم پیسې رسی، چې کم پیسې ورکړل کیږي، نو هغه کې هغه سره لګونته شرایط نرم کړی دی. ورته مطلب څه دی؟ نړۍ دا نه غواړي چې افغانستان کې بشري ناورین راشي. دا وخت خو بشري ناورین نشته، یو وخت کې ډیر زیات وو، اوس حالات ځکه خدي چې اوچکالی لګه کم شوې ده، اور تر بیا دا چې اوس بارانونه مو شولو اورې مو شولې، نو دې تر به حالات نورم خشي. خو ورترا دا چې الته کې نړۍ سره مسله دا چې هغه خلکو امداد او بیا افغانستان کې یو حکومت راوستو د پاره، داسې حکومت راوستو د پاره چې کم نړۍ ته هم قابل قبول وي او هر افغان ته هم قابل قبول وي. هغه به چا په ذریعه کېږي؟ هغه به طالبانو په ذریعه کېږي، ځکه چې واقع اختیار هغه سره دی. لہذا یو تحریک دا دی چې دی سر تاسو بالکل خبرې مه ختموي، تاسو ورته خبرې جاری ساتئ، ځکه دی ته په دوحا کې هم ویلی شو چې راشي ملو کې نه خبرې وکړي. او د ما په خیال را روان او روزو کې به دا انگیجمنت چې کم ته وای، یعنی د تر خبرو اترو چې کومه تور طریقه ده، هغه ما په خیال زیاتیږي. به همدا وجه ده چې خصوصي استاد ټاکلو هم مقصد همدا کړي چې هغه رابطه چې کم د وخت موجود دي، کا امریکا دا او کا برتانیا دا او کا پاکستان دی او کا ایران دی او کا ملګرو ملتونو نور غړي ملکونه دي، دا هغه د طرفه چې کم دی سره رابطه دي، هغه نور زیاتې مربوط کول د پاره د یو خصوصي استاد ټاکلو د پاره کوشش کوي. نو ټول شګوله حکومت خو نړۍ هم غواړي چلته کې راشي، وداسي حکومت چې کم د نړیوال اقتصادي نظام برخم جوړ شي. د دې ذکر چې کله دلته کې پرون چې کله غټه کې دلته نو الته کې فاطمه ګیلانی چې کما یو ډیر لوی افغان سیاستوال هم دا، هیومن رائټس اکټیویست هم دا، ډیر لوی نوم دی، هغه هم الته وینا کړو. هغه کې هغه دا ذکر وکړو چې ګوري افغانستان کې سلويخت ملیونه خلک هغه دي چې کم د غلطو فیصلو چې کم نتایج دي هغه په اثر پراته دي، حالکه هغه غلطي نشته دي. لہذا مقصد دا دی چې یو خدا چې الته کې په کار د کنسنس، یعنی اټول په یو پانه راشي، هیوادونه هم او د هیواد دننه مختلف سیاسي مذهبي او نور قوتونه هم په یو پانه راشي، او د افغانستان چې کومه د شخړه ده هغه کې هغه سیاسي تګلارې جوړ کړل شي چې کم کې ټول شمول حکومت جوړ شي، او داسې حکومت چې کم نړۍ ته قابل قبول وي او دا نړیواله رورولې باقاعده برخه جوړ شي.
ډیره زیاته مننه خټک صاحب چې تاسو راغلی زموږ سره مل شوي په خبرونه کې. د لیدونکو سره مو ډیر مهمه معلومات شریک کړل، تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم.
ډیره مننه تاسو ته، ډیره خوره.
د ریوی ګرانو لیدونکو، د دې خبرونه کې به زموږ سره ضیا بومیا صاحب هم ملګری کیږي چې په افغانستان کې د جنوبي اسیا د خبريالانو د ټولنې مشر دی، او په څو شیبو کې به زموږ سره واحد فقیری صاحب هم ملګری کیږي چې یو سیاسي سیړونکی دی او د افغانستان په حالاتو باندې ژور نظر لري. نو زموږ سره هیله ده چې مل وسی په خبرونه کې په څو شیبو کې به زو او در خپل نورو سیړونکو او ملمنو سره به خبرې وکړو.
په سټیلایټ ټي وي هر ورځ سلیوریش ساته په شینټینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټي وي تازه تولا او بهتر په خبرونه دیسونه او سیرني کتلې او اوریدلې شي. د یو ټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بي او یا اشاریه پینزا ایست چینل یو سلدری هر ورځ سلیوریش ساته لډي وسره اوسي.
هلو ویو خبرونه لیدونکو بیا هم مننه چې زموږ سره په پروګرام کې تر دې د ممالی په افغانستان باندې بحث دوام لري او زموږ سره د محل ملګری شوای دی سیاسي څیړونکی واحد فقیری صاحب اغوی کار کله وایو ستړي مشه په خیر اخلي فقیری صاحب خبرونه ته
تشکر مهربانه است تشکر
فخری صاحب د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا تیره ورځ په غونډه کې ویلي دي چې د طالبانو چارواکو ورته ویلي چې د دوهې په غونډه کې هغوی د نګډون سبب پدې نه و چې دوی دا رد کړي دا او بلکې د نګډون علت دا و چې طالبانو ته د افغانستان په اړه په بحثونو کې په بشپړ ډول دوی د خیل اړخ په توګه د چلن نه تر سره کېدو د اندېښنو له امله دوی دا کار کړی دی. تاسو څه ګڼئ چې طالبان آیا په رښتیا نړیوال یا ملګري ملتونه دوی ته د یو خیل اړخ په توګه نه ګوري یا دوی ته هغه بشپړه واک نه ورکوي د بحث کولو په دغه غونډو کې او که څنګه تاسو دې ته څنګه ګوري؟
زه فکر کوم چې طالبان غواړي چې یوازې دوی د افغانستان استازي وبلل سي، نور افغانانو ته په دغسې مجلسونو کې اجازه ورنکړه سي، ځکه دا د دوی د داخلي مشروعیت سره په ټکر کې واقع کیږي او دوی کوشش کوي چې په منطقه، جهان او ملګرو ملتونو کې ځان یوازې د افغانستان استازي وټاکي. او په دا خاطر هم تاسو د دې اعلامیه چې هم سړی وګوري په اعلامیه کې هم دا راغلی و چې موږ یوازې یو او دا نور مولې راوست دي. هلته په اعلامیه کې هم داسې یو نو د شکایت کوي، طالبان شکایت کوي چې موږ یو تاسو نو دا نور خلک ولې راغوښتي دي. زه فکر کوم چې طالبان تر اوسه پورې شایي نه غواړي چې دا ومني چې د افغانستان مازله کشاله یو داخلي کشاله ده، د افغانانو ترمنځ ده، بین الافغاني ده. او کچیر طالبان او افغانان غواړي چې دغه اوسنۍ ستونزه حل سي، دا یوازې هغه وخت کېدلی سي چې افغانان په خپل منځ کې سره کښېني او بین الافغاني ډایالوګ منځته راسي. طالبان نه غواړي چې دغه بین الافغاني ډایالوګ ته ځان پینکي او دغه بین الافغاني ډایالوګ ومني. او زه فکر کوم هغه د قدرت د انحصار خبره ده چې موږ یو بل څوک نسته او موږ په واقع یو زموږ سره یوازې خبرې وکړو.
لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړه فخری صاحب، خپل د ملګرو ملتونو کوم ریپورت چې راغلی و تیره ورځ دا په د امنیت په شورا کې هم وړاندې شوی دی، دغه ریپورت کې طالبان په خپل کابینه او فیصلو کې خلکو ته د پراخې برخې نه ورکولو لکه بل دوی ناکام بلل شوې دي. د دومره مودې وروسته چې دوه کال نه هم زیاته موده شوې ده طالبان په افغانستان واکمن شوې دي، د ټول شموله حکومت غوښتنې په وار وار د نړیوالې ټولنې لخوا، د خپل افغان ولس لخوا د دوی نه کیږي، خو دوی بیا هم خپل پالیسی نه ده بدل کړي او د ټول شموله حکومت داوا خو کوي، خو داسې په حقیقت کې په عمل کې نه ښکاري چې هلته کوم ټول شموله حکومت جوړ شوی وي. نو ولې طالبان خپل دغه پالیسی نه بدلوي؟ او د دې ترڅنګ دا مهال داسې خبرونه هم دي چې طالبان په خپلو منځو کې هم سره تقسیم شوی دي، تاسو دې مسلې ته څنګه ګوري؟
زه فکر کوم دا چې طالبان نه غواړي خپل حکومت کې نور خلک د ځان سره ګډ کړي، زه فکر کوم چې دا غزمر د افغانانو هغه مزمنه پخوانی ناروغي ده، پخوانی مرض دی. موږ افغانان عموما د قدرت په جنون باندې اخته یو، هر څوک چې پارګ نه نوتلې دي یا باید فرار ته مجبور کې او یا باید مړی راو باسي. افغانان په بل رقم قدرت نه پیژي او طالبان هغه مست خبره ټول پر هغه باندې بنا دي چې موږ قدرت نیولې دي. موږ قدرت معنا مشروعیت، هر څوک چې قدرت ونیسي هغه مشروع دي. د طالبانو هغه دغه سیده زور د مایټ از رایټ د هغه فلسفه پیروان دي. نو زه فکر نه کوم چې دوی دې په دغه برخه کې چندان زیات دغه کې انعطاف وکړي، که څه هم دغه ضروری دي چې افغانان په خپل منځ کې سره کښېني او بیا هم وایم چې د افغانانو هغه اصلي کشاله چې ده هغه خپل منځ ده، داخلي ده. او افغانان باید پر دغه باندې اعتراف وکړي چې موږ افغانان په خپل منځ کې سره جوړ سیوی او موږ باید د خپل یو ملي سرتاسري اجماع د جوړول لپاره باید کوشش وکړو. دا هغه وخت کېدلای شي چې د ټول افغانان د متنوع فکرونو افغانان شزي نارینه شهري طبقات خلک کلیوال ټول په عمومي جرګه کې سره ټول سیا او د خپل خو ناخوالو ته د پایتکه کې شزي. زه فکر کوم چې افغانستان شمه وخت لري ش اوس په ش حالات کې دی، یعنی تقریبا خارجي اجماع موجوده ده، بین المللي اجماع موجوده ده چې افغانستان کې باید ثبات وي، قراری وي. کچیر افغانان زه فکر کوم چې د خپل خودخواهي او د خپل جاه طلبي او د امبیشنز د قدرت خواهی څخه راښته سي، زه فکر کوم چې افغانان کولای شي چې د خپل کشالي شحال سي او هم بین وی ټولنډي ته آماده ده چې د دې سره کومک وکړي.
فقیری صاحب، کوم ریپورت چې تیر ورځ په د ملګرو ملتونو په غونډه کې پری بحث شوای دی، په دغه ریپورت کې ول شوې دي چې د تیر کال په پرتله په افغانستان کې 18% امنیتی پیښې زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش یو بل خبرې ته هم اشاره کړې ده، ویلي دي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ثبت شوو مدرسو شمیر د پام وړ زیات کړی دی. دا مهال په افغانستان کې څه باندې 2700 مدرسې فعالیت کوي. د طالبانو حکومت دغه مدرسې جهادي مدرسې نومولې دي. په نړیواله کچه په داسې مهمو غونډو کې په دغه مدرسو غږېدل، په امنیت غږېدل، دا څه معنی لري؟ څه پیغام لري د طالب چارواکو لپاره؟
زه فکر کوم یعنی تر ټولو مهمه دا ده چې افغانانو ته باید یو ډیر وخیم، یو ډیر د خطر زنګ باید وي. کله چې تاسو د عصري علوم سره مخالفت شروع سي، لکه تاسو هم لیدلی دي چې د منکرات وزیر د دوی هغه حنفي شغلي حنفي ندا محمد ندیم، بل لکندار غیر لکندار والی گورنر شیرین، تاسو نور کسان دي چې واقعا هم سړی ځنی، یعنی باید سړی خوف ولري، ډار ولري، کدا خلک را واقعا هم ډیر قدرت ته ورسیږي او طالبان ټول پالیسي دغه خلک تنظیم کړي، د افغانستان لپاره به ډیر خطرناک تمام شي. د افغانستان د آینده نسلونو لپاره، د افغانستان د پرمختګ لپاره، ځکه زما تر هغه ځای پر چې زه افغانان پیژنم، افغانان اعتدالي دین خوښوي، افغانان افراطیان نه دي، افغانان غواړي چې د جهان سره موازی حرکت وکړي، غواړي چې د جهان د تمدن سره د نوې عصري سیویلایزیشن سره ځان عیار کې، او افغانان غواړي چې د جهان سره وصل ووسیږي. یعنی واقعا هم د اتصال ډیر مهم دی، او دا اوس چې سره د طالبانو هغه ته ګوري، دغه مدرسې جوړولو چې تاسو اشاره وکړه، چې واقعا هم د ګوتریش په رپورت کې یو د ډیرو مهمو موضوعاتو څخه چې زما توجه جلب کړه، هغه دغه موضوع و چې د په دغه اندازه شمیر، په دغه شمیر زیاتول د مدرسو دا یو معنا ورکوي. هغه دغه چې طالبان پر اصلي روم باندې عقیده لري، طالبان غواړي د افغانستان آینده نسل چې راتلونکي ځوان نسل دی د خپل طرز تفکر سره سم وروزي. طالبان په دې پوهیږي چې اوسنۍ اوس چې په افغانستان کې شاری طبقات کې تحصیل کړلګان دي، باسواده خلک، هغوی د طالبانو د طرز تفکر سره هم نوانه دي، هم نظر نه دي. طالبان په دغه ټیک پوسیوي دي چې د افغانستان اوسنۍ نسل د دوی د طرز تفکر سره هم نظر نه دي. افغانان بیا هم وایم اصریت غواړي، مدرنټی غواړي، افغانان غواړي چې د جهان سره اتصال وسیږي. طالبان غواړي چې یو نوی نسل راپورته کړي، او دغه زوړ نسل څخه تیر سي. طالبان داسې معلومیږي لکه تیر سوي چې په دا خاطر هم پر مدرسو ډېر فشار اچولی.
فخیری صاحب، تاسو د خبرو په دوام کې په دې به هم بحث کوو، تاسو سره چې اوس دیالس ورځې پاتې دي په افغانستان کې نوی ښوونیز کال به پیلېږي، خو تر اوسه پورې د نجونو د ښوونځیو بیرته پرانستو هیڅ داسې کوم درک هم نشته. خو زموږ سره په خبرونه کې ملګری شوی دی ضیا بومیا صاحب، چې په افغانستان کې د جنوبي آسیا د خبریالانو د ټولنې مشر دی. د هغوی سره هم غواړو په دې موضوع باندې څېړنه ولرو او بحث ولرو. ستړي مشوي، په خیر راغلی بومیا صاحب، تاسو هم خبرونه ته
سلامونه. تاسو هم ستړي مشوي، د تاسو د ټلویزیون له دریڅې نه خپل ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته درناوی او سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، مننه ابو میا صاحب چې زموږ لیدونکو ته مو وخت ورکړ، راغلی زموږ سره خبرونه کې مالیاس. ابو میا صاحب، موږ د ملګرو ملتونو چې تیر ورځ کومه غونډه شوې ده، په هغه کې په افغانستان باندې ډیر بحثونه شوې دي، په دې باندې غږیږو، خبرونه دوام لري، خو غواړو چې ستاسو دریز او غبرګون هم ولرو چې څه ګمان کوئ چې دغه غونډه څومره د افغان ولست لپاره، د افغانانو د غږ لپاره مهمه او ګټوره تمامیدای شي؟
مننه سلامت اوسې دوستانو ملګرو، هم بحث په باندې کړی زه بحث کې نه وم، ولې ما چې دا ریپورت چې د یونوما مشتې ملګرو ملتو امنیت شورا ته ورک، تر یو حد په نسبی ډول بیلانس ریپورت و. په دې ریپورت کې د طالبانو اندېښنې هم کومې اندېښنې چې د دوی په نظر معقولیت درلود، هغه هم نړیوالو ته وړاندې شولې، او بالخصوص د امنیت شورا غړو ته، او دغه ترڅنګ د ملګرو ملتو د سرمنشي او د دوه په غونډه کې چې څه تیر شوي وو، یا کوم استیکاکسره مې شوی، په دې ټولو مسایلو باندې اندېښنه وښودله. دغه ترڅنګ د نجونو په مکاتبو د ته ورته د مخدره توکو د 50% هغه رقم چې دوی یو ځل بیا تایید کړ چې لا هم موجود ده، او د نړیوال ټولنې ته د افغانستان بدلیدل پایز دی، د توریزم د انتقال د تورته د داعش خراسان او ٹی ٹی پی ټول مسائل کې رانغښتي و، او دغه ترڅنګ دا هم ویلې چې د طالبانو ځینو مشرانو ورته یا غړیو ورته په صراحت سره ویلي دي چې ځینې هغه غوښتنې چې په دغه ورچان ریپورت کې را نغښتې دي، د تطبیق لپاره خوشبیني څرګنده کړې ده. دې ریپورت سره له دې علاوه په دې چې بیلانس حالت ښکاراوه، یو شی په ډاګه کړل په ضمني ډول چې هغه بیا د ملګرو ملتونو سرمنشي هم په صراحت هغه ته اشاره وکړله، د طالبانو ترمنځ د یو خاص یو خط معلومیده، یا یو 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 درس معلومیده، هغه درس مخفزیاتی دوده، یعنی د سنتی طالبانو یا د محافظه کار طالبانو او هغه طالبانو یو ډول نه یو ډول وړ سله نړیوالې ټولنې سره پر نړیوال دغه کاروان کې یو ځای سي. د ملګرو ملتو استازي هم غوښتنه وکړله چې باید افغانستان د طالبانو تر مشرۍ لاندې د یو سلسله تغییراتو پر راوستلو سره په نړیوال ټولنه کې مدغم شي یا په دغه کاروان برخه شي. تر ټولو مهمه موضوع چې د مال لپاره وه، چې یو ځل بیا محور د بحث ګرځېدلی و او سبب دی ډیبیټ د امنیت شورا د غړیو ترمنځ شوی و، هغه د خاص استازي د ټاکلو و، او د خپل ریپورت کې هم ویلي چې طالبانو د دوه د ناستې مخالف نه و، او هغه په دې معنا نه ده ګڼلې چې موږ نور تحریمو او د دې بحث نه اوسو، بلکې هغوی د هغوی یو سلسله غوښتنې د غونډې تر انتقال کړلې چې دغه سبب د خوشبیني کېدلی شي، او یو څرک د خوشبیني دلته معلومیږي چې طالبان هم غواړي یو ډول لاغ خپل سخت دریز نه په شالر سي او ځینې مسایل ومني د ځینو مسایلو د لاسته راوړلو لپاره، او دغه د خاص استازي پاړه باندې ملګرو ملتو د امنیت شورا ځینو غړو هم حمله اجازه درلوده، همدغه ډول چې د طالبان لخوا نامعلوم ملاحظات اعلان شوی دی دغه استازي د ټاکلو په اعتبار باندې. ولې په کل کې زه فکر کوم چې ریپورت یا د لومړي ځل لپاره بیلانس ریپورت وړاندې
موږ په بومیا صاحب سره په افغانستان کې د رسنیو په ازادۍ باندې هم غواړو چې وغږیږو. په افغانستان کې په دغه ریپورت کې هم د ډیرو ستونزو ذکر شوای دی، څنګه چې تاسو هم ویل د لوی ننګونو د اقتصادي ستونزو نه نیولې د بشري کومې عامې سزاګانې چې ورکول کیږي، همداراز د یوناما په امندیت په اکستنشن باندې اغځولو باندې په ټول شموله حکومت په خپلتونو په دې ټول باندې خبرې شوې دي. خو واړو چې د رسنیو په ازادۍ باندې هم ستاسو خیوته معلومات واخلو، خو یو پښتنه د فقیر صاحب څخه لارمه دا مهال چې فقیر صاحب دغه غونډه کې د پاکستان استازي منیر اکرم ویلي دي چې د تحریک طالبان پاکستان ډله د نړۍ لپاره یو خطر ده او غوښتنه کړي ده چې ملګری ملتونه باید په دې اړه پلټنې وکړي چې ټي ټي پی ته نوې وسله، جدید وسله یا عصري وسله د کوم ځای په لاس ورزي. آیا دا اشاره طالبانو ته ده په افغانستان کې چې واکمن دي؟ آیا دا موضوع په طالبانو باندې نور هم نړیوال فشار زیاتولی شي؟ دا څنګه پیغام ده د طالبانو لپاره؟
زه فکر کوم چې هغه د پاکستان غپانی پالیسی چې غواړي طالبان ملامت کې او غواړي جهانیانو ته دا وایي هغه وسلی چې امریکایانو الته پرېښولې یا د افغان د بخشنجي د افغان د افغانانو څخه پاتې دي، الته هغه اوس په منطقه کې افراطیان کاروي او هغه ته د هند غې په کشمیر کې هم د خبر راغلی د تاسو په اړه چې پاتې په امریکا کې په کمپاین په دغه انتخاباتي موسم کې هم دا خبره یادېږي. زه فکر کوم تر ډیره هدا پورې د طالبانو باندې لا فشار ډیرول دي د پاکستان د خواڅخه. زما خپل عقیده دا ده چې د پاکستان د غنیوي حکومت پراختاک سره به د طالبانو او پاکستانیانو روابط چندان ښه نه سي، ځکه پاکستان وجه ته ضرورت لري چې د خپلو دغه کمزوري لپاره، د خپلو دغه بې کفایتۍ لپاره یو څوک باید ملامت کړي، او دا د ټولو حکومتونو عادت دی، خصوصا زموږ په سیمه کې. زموږ په سیمه کې ټول حکومتونه غواړي چې خپل داخلي مشکلات پر نورو باندې واچوي، او دا اشاره چې تاسو هم ورته وکړه سرګنده معلومیږي چې د طالبانو خواته ده او غواړي چې د جهان توجه غي خواته واړوي، غواړي پر طالبانو باندې نور فشار هم واچوي، او غواړي پاکستانیان ته دا ووایي چې دا مشکل چې په پاکستان کې پېښ شوی د دې اصلي منبع او ریشه په افغانستان کې.
فقیر صاحب بحث ته دوام ورکو. بومیات صاحب څخه هم غواړم چې و پوښتمه، لکه څنګه چې وړاندې مو په دې باندې بحث وکړو چې په افغانستان کې بشري حقوقو حالت بیان شوی دی په دې ریپورت کې، او ویل شوی دی چې پرنجونو او خزو د طالبانو بندیزونه لا هم روان دي، او د دې ترڅنګ نور ډیر بشري ننګونی دي چې افغان ولس ورسره مخ دی. خو د رسنیو ازادي هم یو لوی ننګونه جوړه شوې ده د مهال په افغانستان کې د راپورونو لمخې د طالبانو واکمنی دوه وروسته. تاسو په افغانستان کې مطبوعاتو ته څنګه ګوري بومیاسب؟
هم مشکل دي چې دې مسلې ته اشاره وکړم. د تروریزم د خبرای په ارتباط باندې نن د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر هم د نوی بریچ په دیاله زندان باندې د دوی په قول تر سره کېده، وایي چې په هغه کې درې تنه افغانان لګڼو درنو سپک وسلو سره نیول شوي دي. اخوا ماسکو اعلان وکړ چې په یو کنیسه باندې د داعش خراسان لخوا نه تر سره کېدونکي بریدي خونسا کړی ده، او بیا په کابل کې د روسي سفارت هم اعلان وکړ چې ګواکه د دوی په دروازه کې یو انفجار ته چمتو شوی، بم نیول شوی ده. دا تشویشونه څرګند کړي دي. خو که اوس راځو د تاسو د پوښتنې جواب ته، په افغانستان کې د جمهوریت په پرځیدو او د طالبانو په بیا واکمنیدو سره د رسنیو په د نشراتو او یا د فعالیت په څرنګوالي کې تقریبا 350 درجه تغیرات راغلي دي. تاسو د میرمنو په کار باندې بندیز، د میرمنو په فعالیت باندې، په سرنګوال باندې بندیز، د خبر په ایرا باندې، او د خبر په یو منبع کې دو باندې. اوس په افغانستان کې تاسو ریپورتونه او خبرونه چې خبريږي د افغاني رسنیو چې په لدینه افغانستان خبريږي، هغه ټول یو منبع لري یعنی یو رسمي منبع لري چې هغه رسمي منبع طالب ده هیڅ چې کو بیلانس لپاره کې فرصت رسنه ته نه تور وی او نام دا صلاحیت ورکړل سوې چې په خپل یو ناقصه دا افغانان که په بهر کې دي یا په کور دي نه دي متاسفانه د معلوماتو ته لاسرسي له ستونزو سره مخامخ دي په بیرون کې کومې رسنۍ چې په اگزایل کې نشرات پیل کړې دي هغوی متاسفانه هغوی هم اطلاعات ته لاسرسی نه لري او د ټولو منبع یا د طالب ضد سیاسي او پوځي د هغه دی د جبهات دی او یا خواله رسنۍ دي خواله رسنۍ کوم تصویر نه سپیک نیوز اوس تراج کوي او که په کوردیننه کوم رسنۍ دی هغه د طالب د فشار په وجه باندې وان سورس نه ریپورتینګ الته روان دا او اوس خود سانسوري په یو طبیعي حالت د خبري اعلانو ګرځیدلې ده او وروسته کوم پریکړه چې وسولې په کاسي او په تصویر برزارۍ باندې چې کوم تعزیرات وسوله زه فکر کوم چې دا یو دیو بل وحشتناک موج پایلې انګیرلې سو چې خدای مکړه کرا کرا به نور هم فشارونه زیات چې تاسو په جنوبي ولایت کې لکه خوستو پکتیا او دی جای کې ولیدل چې د امر بالمعروف لخوانه د میرمنو په غاک باندې بندیز ولګید چې څوک نشي کولای چې رسنۍ ته زنګ وهي میرمن او هغه کې غاک پلوچات کې یاد فلم برداري او دی ته ورته د کموتوم ځینې سریالونه کورنۍ سریالونه چې خبرېدا په یوټیوب چینلونو باندې هغه د هنري شکل درلود زه تعقیبوم له یوې هفتې نه را په دې خیا تقریبا میاسې نه را په دې خوا کوم پروډکټ چې تولیدیږي وړاندې کیږي یا ځوانې میرمنې چې د دې سریالونو غړې دي یا کرکټرونه دي اول شافل مرداری کیوی او یا هم پوزبندونه اچولی جالب داده چې هیڅ ورته چای ډوډۍ دی خو دوی پوزبندونه اچولی دي یعنی دا هنریت به خلاف مینځه وړای ده یا هم په یو سریال کې د میرمن شمیر زیاتې التنارینه لیدل کیږي او یا سیناریناې شمیر زیاتې الته د خزینه او کرکټرونو کمښت ده دا ټول نه یوازې د رسنۍ د خبرو ریپورتینګ په برخه باندې ډیر اغیز کړی ده بلکې په هنري برخو کې هم خپل اغیز پریخي ده چې زه فکر کوم دا به دی بل وحشتناک موج پایل
ډیره زیاته مننه خاغلی بومیا صاحب چې تاسو راغلی زموږ سره مل شوي او لیدونکو ته مو په دې خبرونه کې وخت ورک تاسو ته ښه شی به غواړو او سلوړ او آباد اوسئ فقیر صاحب راځو تاسو ولورته تاسو د بومیا صاحب خبري واوریدلې پر اسنۍ باندې څومره بندیزونه لګیدل شوې دي خو په داسې حال کې په افغانستان کې نوې خونیز کال هم پیلېدو باندې دی او د تیاوازې دوه هفته پاتې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دي چې هیڅ درک نشته چې طالبان به د نجونو لشپګم او ټولګیو پورته د زده کړو اجازه ورکړي یا به خونځي پرانیزي یا طالبان که خپل دې سخدريزي پالیسي ته دوام ورکړي نو د دوی واکمنۍ په پنړۍ کې هیڅ یو داسې هواد هم وی چې په رسمیت و پیژني آیا دوی لږ هم نږدې شوې دي چې په رسمیت و پیژندل شي د دوی حکومت او واکمنۍ او کنه
زه فکر کوم چې چیرې طالبان پر دغه وسني پالیسي باندې دوام وکړي او دغه سیمېرمن دښمنه پالیسي غوړه کړې وي از ما خپل عقیده دا ده چې جهان به دوی هیڅ کله په رسمیت نه پیژني ځکه افغانستان جهان او افغانستان ته ضرورت نه لري افغانستان او جهان ته اړتیا لري ضرورت لري د هغه طالبان باید دغه درک چې د دوی دغه پارسي چې اوس افغانستان منځوي کړی دي دا د ټول افغانانو په زیان دي خصوصا زموږ د آینده نسلونو په زیان دي د افغانستان د پرمختګ پر زیان دي پتاوان دي دا خبره او دوی په طالبان به شاید د خدونی ډیر زیات متضرر سوي نه وي او نه به متضرر کیږي ځکه طالبان حاکمان دي په هر کې ناستي په لو چلو خوري دوی د پاره کوم مهمه خبر نه ده دا افغانان دي چې دغه بندیزونو هغه لوی بوج وړي، قیمتونه باندې لوړیږي، پیسې خرید توان یې لږیږي، بیکاری او دا نس بیکاری د کار نس دا په خپل پر اقتصادي ماشین باندې ډېر بد اغیزه کوي. نو لیاز زه فکر کوم چې په دغه شکل چې اوس روان دي طالبان، زه فکر نه کوم چې دوی څوک په رسمیت وپېژني. دغه د دوهې هغې شخ د ښه دغه ناسته وه، دا اوس د ملګرو ملتونو هغې چې تاسې هم خبرې باندې وکړې، دا څه چې راپورونه موږ لولو د امریکې هغې چې ګورې سړی د اروپا هغې، زه فکر نه کوم چې هیڅوک دې ودې ته حاضر شي چې طالبان یې په رسمیت وپېژندل شي. زه فکر کوم چې طالبان باید یو تجدید نظر وکړي، خپل فکر کې باید تجدید نظر وکړي او افغانان د دغه یرغملتوب څخه وژغوري.
ډیره زیاته مننه چې تاسو زموږ سره مل شوي په خبرونه کې راغلی فقیری صاحب، تاسو ته ښه وخت غواړو او سلواړه واباده اوسئ.
تشکر، مهربان است.
د ټولو میلمنونو ډیره زیاته مننه کوم چې را سره مل شو په خبرونه کې. تاسو نه مننه چې تر اوسه را سره په پروګرام کې مالې یو لنډه دما اخلو او بیا راځو د خبرونه پایته.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادي میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
پدې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي، دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.
ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو واوریده، د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د خپل سیاسي دفتر یونامه د کار د مودي غځولو په اړه تیر ورځ غونډه کړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي مشر پکې د افغانستان د حالاتو په اړه خپل تازه ریپورت هم وړاندې کړی دی چې تاسو د دې غونډې په اړه د څېړونکو نظر په خبرونه کې واوریدلو. د ملګرو ملتونو د عمومي مشر په نوي ریپورت کې په افغانستان کې د بشري حقوقو حالت بیان کړی دی او په دغه ریپورت کې ویل شوی دی چې پر نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونه لا هم دوام لري. ریپورت وایي لدې سره سره یې د 2023 کال تر اخره د طالبانو د امنیتي ادارو لخوا د نجونو د خزو د خپل سره نیول کېدو او لبند وروسته له هغوی سره د ناوړه چلند تورونه هم ریکارډ کړی دی. د یوناما مشر روزا وویل چې اوسنی چارواکي د افغانستان په اړه د دوهې د مشورتي غونډې د عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د وروستي اعلامیې چې پکې د ځانګړي استازي د ټاکلو په تړاو د پراخ مشورو د اړتیا یادونه شوې ده. هر کلی کړی دی خو میرمن روزا دا هم ویلی دی چې د طالبانو چارواکو ویلی دی چې سلام مشورې باید رښتینی اوسي او یوازې دوی ته د نړیوال ټولنې د پریکړې د انتقال مسله نه اوسي. طالبانو تر اوسه د دغه غونډې وروسته کوم خاص خبرګون او خپل دریز نه دی وړاندې کړي، خو د دې وروسته به هم ک تفصیل رالو ساسره به خامخا شنی کوو. د دې سره دغه خبرونه پای ته رسی. تاسو قربانه منزه شهید دغه خبرونه نه تاسو نه اخلم اجازه او تاسو په لوی الله سپارم سلوړه او آباد اوسئ. الله پامان.